دا مشال رادیو دا ستړي مشي سلام پښتونخوا خبرونه ده. د مشال رادیو د ناسته خبرونه په پیل کې زه ګل احساس قربان نن د زیارت ورځ د 2022 میلادي کال د مئی میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه دراورو. یوسف سندرې هم د روانې ګړې برخه دي. بیا به د هغې وروستو تاسو قدرمند اوریدونکو سره ستاسې د چمګاون حال هم راټول کړو. ورسره سندرې هم دراورو. خو در سره مخکې د دې ساعت تازه خبرونه وو. دا خبرونو اساټکی دا پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې د ټاکنو اعلان او اسمبلی ماتې کړي. په کابل او مزار شریف کې په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو پوځیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړی چې د دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې نوې انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل له خیبر پختونخوا احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې د شلو ګنټو سفر وروستو اسلام آباد ته ورسید. تحریک انصاف ګوند پرون له خیبر پختونخوا د حکومت پر ضد لانګ مارچ پیل کړی و. عمران خان د اسلام آباد په جنا ایوینیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم. په اسلام آباد کې د مشال اړیکو خبریال تر مخه بیګا ماخام د اسلام آباد په ډی چوک کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې دي. د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په ټویټر پاڼه ویل چې د پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته اور اچولې. املاکو ته زیان رسولی او په پولیسو حمله هم کوي. د کورونا چار وزیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د اسلام آباد په ایچ 9 سیکټر کې د احتجاج مشروط اجازت ورکړې وو. د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله وی وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. رانا ثناءالله پرون د کورونا چارو وزارت نوټیفیکیشن په ټویټر پاڼه شریک کړي چې تر مخه یې په هغه ودانو کې چې فوج به حفاظت کوي ستره محکمه، پارلمان، وزیر اعظم هاوس، د ولسمشر دفتر، د پاکستان سیکریټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز شامل دي. د نوټیفیکیشن له مخې د سرتیرو کار شمیره به د فوجي چارواکو او د اسلام آباد انتظامی ترمنځ په مشوره کېږي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې بې له څه نتیجې پای ته رسیدلې. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان نه وغوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی وو چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالر او ډالرو مهم قسط ودرو. پاکستان په 2019 کال کې له IMF سره د شپږ ارب ډالرو درې کلن تړون لاسلیک کړی وو خو د سختو پالیسیو په عملي کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکول کیږي. په پیل کې د څو تنو وژل کېدل تایید شو خو وروسته د څوارلسو تنو وژل کېده او د ګڼو نورو ژوبل کېده تایید شوه. د طالبانو د کورونا چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور پرون مشال اړیکو ویل چې د کابل ښار د څلورمی حوزې په ذکریا جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوې دي. دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې په جمعات کې د ماخام جمعه ولاړه وه. له پیښې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه جمعات کې د چاودنې له کبله 18 تنه ټپیان شوي او 15 نورو کسانو چې مخکې تر دې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له کبله په لار کې سا ورکړې ده. په همدې حال کې د کورونا چار وزارت وایي د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې پر شیا ګانو چاودنه شوي چې له کبله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس ویلي چې د مزار شریف ښار په 15 او 10 حوزه کې د دریو چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په سیمه کې خبریالان وایي په دغه چاودنو کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه چاودنو ذمواري نه ده منلې. داعش سختدریز ډلې د مزار شریف د یوې حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. تاسو د مشال اړینه خبرونه اورئ. روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل فوزیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف خبرداری ورکړی چې هیواد یې یوې داسې وجودي جګړې سره مخ دی چې کیدی شي خپل برخلیک وټاکي. روسي ځواکونه له دریو لورو د اوکراین تر ولقې لاندې دوبانس ختیځ برخې محاصره کولو لپاره پرمختګ کوي. د دواړو ښارونو سقوط به لوهانسک صوبه ټوله برخه د روسي تر ولقې لاندې راولي چې په جګړه کې د کرملین یو له هدفونو څخه ده. د لوهانسک سیمې ګورنر سیرهی هیدی د مې پر 15مه ویل جګړه د ښار نږدې سندو ته رسیدلې ده. وروستۍ خبر د هند د شل اوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې پرون رایل چیلنجرز بنګلور لکنو سپر جاینټس ته په 1600 منډو ماتې ورکړه او دویم کوالیفایر ته ووت. رایل چیلنجرز بنګلور په ټاکل شوي شل اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې جوړې کړې. په ځواب کې لکنو لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 193 منډې جوړې کړې. د دویم کوالیفایر لوبه به د رایل چیلنجرز بنګلور او راجستان رایلز ترمنځ سبا په احمد آباد کې کیږي او په دې کې بریالۍ لوبډله به پایلوبا یا فائنل ته وځي. د دې مخکې ګجرات ټایټنز لوبډله د آی پی ایل فائنل ته وتلې وه. د آی پی ایل فائنل به د مئی پر 9 د ګجرات په احمد آباد کې کیږي. دا د مشال اړیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد ته رسیدلی دی. په جنا ایوینیو کې وینا کړې ده او حکومت ته د شپږو ورځو مهلت ورکړی دی. موږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې خبریال ګوهر مسید نه د دې خبر معلومات واخلو. خو په عین حال کې را سره د تجزیه لپاره طاهر خان هم موجود دی، د مشال اړیو همکار. تاسو ګوهر را سره غالبا چې د ټلیفون په کرخه راځي به، خو هغه سره به خبرې ترې کوو. تاسو سحر په خیر وایمه طاهر خان صاحب.
ډیره مننه سر، شکریا.
د تفصیلات خو اخلو. د اسلام آباد کې د عمران خان د رسیدو اول ته په جنا ایوینیو کې چې کومه وینا وکړله، تاسو نو پوښتنه دار چې د عمران خان لمخ کې نوار لمخ نه د چکن نه واک لری شو، نو دا غوښتنه په وار وار کوله چې نوی انتخابات ته اعلان شي او اسمبلی دی تحلیل شي. تاسو په نظر باندې تاسو څنګه ګوري چې آیا حکومت لپاره به په شپږو ورځو کې دننه بیا د انتخاباتو نیټه اعلانول او اسمبلی ماتول به څومره ګرانه پریکړه وي؟
ګورې تر اوسه پورې خو حکومت د تحریک انصاف د مشر اور تحریک انصاف د غوښتنه مطالبه خو مسترد کړې ده چې نوې انتخابات دی وشي، او عمران خان خو د دې مطالبه په حق کې اسلام آباد ته روان دي. لیکن هغه خو شپږ ورځې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې وویل، نو حکومت دغه غوښتنې ته تازه غوښتنې ته جواب نه دی راغلی. حکومت نن سهار چې کله د کورونا چارو وزیر خبرې کولې دلته میډیا سره، او بیا د مسلم لیگ نون چې کومه د اطلاعاتو وزیر د هغه خبرې کولې، نو هغوی د عمران خان دغه مطالبې ته خو باغې باندې خو څه رایه ور نه کړه، ممکن ده چې د مشورې. لیکن هغې فقط دومره دواړو خبرو وکړه چې د عمران خان د دوی په نظر باندې دا دغه لانګ مارچ دا ناکامه شوی دی، او هغه چې شل لکه د خلکو د راوستو وعده کړی وو یا اعلان کړی وو هغه پوره نه کړو. دوی عمران خان د دغه لانګ مارچ ناکامه دی دعوه کوي چې دا ناکامه شو، خلک رانه وستل. لیکن تاسې یو سوچ خو هم د عمران خان د نن د بیان نه راغلی، ځکه عمران خان وجه د انتشار نه غواړي، دی به بیا راځي او جون کې د انتخاباتو اعلان وشي، د نوې انتخاباتو نیټه دې ورکړی شي. نو تاسې یو نظر دی چې ممکن ده چې په شاس خبرې شوي وي او یو یقین دهانی شوي وي، ځکه چې دلته خو پاکستان
په شا خبرې کېدل څه غلري معنا چې اسټابلیشمنت خبره کوي تاسې؟
نو دلته خو اکثر چې کوم په پاکستان کې لانجې راځي، مشکلات راځي، او بیا اوسنۍ چې کوم حالت دی چې حکومت او تحریک انصاف یو بل سره اړو په دې موضوعاتو باندې خبر نه کوي. خو چې کله ورته سپریم کورٹ وایي لکه څنګه چې تیره ورځ سپریم کورٹ دواړو ته وایي چې تاسو جلسې په ځای باندې خبرې وکړي، بیا د شپې خبرو خیر نه شوې. هغه پی ٹی آئی ٹیم اول تلے خبر والا دابل و پسی روس تو لاڑا پی ٹی آئی بیاس ترن تلے نو کلا سپریم کورٹ عدالتو نا مداخلتو کی او کلا بیا فوجو کی دا سپریم کورٹ خبر خوخ کارا وی اخو یو فرمان جاری کی دا فوجان نو دا اسٹیبلشمنٹ کار پا مازی کم پا شاہ تپاتی شوی خاموشی سر خپل کار کی نو لکتا ما تاستو وی چی دا خو یو نظر دے زما یو سوچ پیدا شو چی ولی عمران خان چی دا دمرہ تیاری کڑے وو اعلان کړی وو چې هغه به د اسلام آباد نه نزی تر څو چې نوې نیټه د حکومت نه نوی اخیستی. لیکن هغه چې کله دا خپل هغه زوړ بیان بدل کړ چې هغه شپږ ورځې کې اسمبلی ماتې شي اعلان دې وشي او جون کې ونه شو زه به بیا راځم دېرش لکه خلک به راولم. اول د شل لکه خبره کړې وه خلق خو به یو سوچ کی چې دا کار ولې وشو، ځکه چې په سوشل میډیا هم ډېر خلک پوښتنه کوي چې شپږ ورځې بیا ورکړې نو لکه یو خل نقل 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 یو غیر سنجیدہ انداز نے بیانونه خلق عام خلق په سوشل میډیا باندې واخلی نو بارا یو سوچ خو بوی چې عمران خان ولې بیا پاتې نه شو. په ځکه چې عمران خان خو هغه ډی چوک ته نږدې شو کدا کم جنای وی نیو چوته وی دا خو دا پریری علاقه دا خو دا په سر باندې په اخر کې بیا ډی چوک دی او په ډی چوک کې خاصم عمران خان پلویان چې وو کارکنان چې وو خپل ته رسیدلی وو اخوالته اوسم موجود دی. عمران خان خلانو کو چې ته بیا راځم لیکن کارکنان خو الته اوسم موجود دی، بلکې د سفارت خانی دی الته ډی چوک نه لګ روس ته چې سفارت خانی ډیپلوماټیک انکلیو شروع کیږي نو الته ځنه خلک یو ورغلی دي امریکای سفارت تم ویل کیږي چې سکسان نږدې شوی دی. نو بهرحال کارکنان لا موجود دی او عمران خان خو اعلان وکړ، بلکې عمران خان بارکه ویل کی چې خلاړ خپل کور ته بنی ګالا چې دلته کم دغه کور دی.
په عین حال کې یو اخري پښتنه دا اعلان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې کمی خبرې اترې بي هغه به له نتیجې پای ته رسیدلې دي. او د خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه دا غوښتنه هم کړې ده چې د تیلو او د بجلی په برخه کې کوم سبسډي یا رعایت ورکړل شوی دی هغه باید ختم کړي. نو دا به په جون میاشت کې د بجټ او بیا د حکومت لپاره ځینې دا خبرې هم کېدلې چې دې خبرو ته هم عمران خان انتظار کوي چې دا خبرې کم پړاو ته رسیږي. نو دا به څومره اثر وکړي په دې موجوده سیاسي کړکېچن حالاتو ته؟
ګوره سیاسي حالات خو ممکن نه ده چې د آی ایم ایف په خبرو باندې اثر وي، لیکن دا هغوی چې کومې غوښتنې دي ګوره یو خو خبر ده چې خبرې ختم نه دي دغه شرایط مخه تراغلی دي او شرایط زما خیال دا دي چې آی ایم ایف کوم دات وشیان غواړي لکه څنګه تاسو ذکر وکړ چې په تیلو باندې یا په بجلی باندې دغه رعایت یا سبسډي هغه ختم کړي. نو د حکومت لپاره دا وخت کې یو مشکل فیصله به دا وي چې ملکي اقتصادي حالت خو ښه نه دی او البته سعودي عرب چې کوم اعلان وکړ چې هغه ممکن نه چې دغه درې ارب ډالر دغه کې مترتی دي پاکستان په دلته په سټیټ بینک کې پاکستان سره نه کېږي چې هغه موده وغځي. نو بهرحال که دغه فیصله رسمن کیږي ځکه چې دغه وزیر دا خبره کړه اشاره ورکړې ده نو د دې لپاره د حکومت لپاره بل کوم ته دایو، لیکن د حکومت زیات خواهش هم دار چې آی ایم ایف سره کوم خبرې د عمران خان حکومت شروع کړې وي دا روانې وي. عمران خان خو سره ډېر شیان منلي وو د تیلو کې اضافه بجلی کې اضافه سبسډي کې مور خو کار کړو، لیکن حکومت نو بیا خو هغه عمران خان چې کوم د خلکو ملاتړ ترلاسه کړی دی او حکومت لپاره لږ مشکلات پیدا شوي دي نو دین نه غواړي چې، لیکن ګوره حکومت مو ته انکار نه دی کړی. حکومت وزیر صاحب چې دی د مالیه د فاینانس هغه به چې د وزیر اعظم سره به خبره کوو چې وزیر اعظم بیا څه وایي. دلته د تاجرانو هم په حکومت باندې شو د به وچی تاسو او عام خلک هم کرنه کله اوس یو غوښتنه د حکومت نه وکړي ځکه هغه بجټ خساره چې ده هغه ډېره زیاتېږي او دا ګرانی پکې هم دغه یو وجه ده. نو په حکومت باندې او د بو د هر اړخ نم زیاتېږي نه یوازې د آی ایم ایف نه بلکې د تاجرانو نه او دغه رنګې ځینې خلک پکې عام خلک چې کوم پوه خلک دي ماهرین دي هغې حکومت ته وایي چې لږ دي اوس هغه تیلو کې اضافه وشي ځکه چې حکومت اقتصاد ته ده او خساره زیاتېږي. نو بهرحال د آی ایم ایف دغه غوښتنې دي او دی خو تر اوسه پر سر نه دي منلې، لیکن خبرې په ځای دي خبرې نه دي ختمې چې خبرې ختمې ځکه د حکومت مجبورین ده چې ځینې شیان ومني او پیسه واخلي او خپل هغه دلته د پیسو هغه زیرمه چې ده او هغه لږه مضبوط ځکه هغه مخ کمېدو ده چې کوم خارجي پیسې پاکستان سره دي.
ډېره زیاته مننه تفصیلاتونه او د تجزیه خوشاله او آباد سي خپل ځان خیال ساتي. هم اسلام آباد کې پات کیګو او را سره د مشال اړیو همکار گوهر میسید هم را سره ټلیفون په کرخه دي. گوهر اسار مو په خیر
ډیره مننه ګلایا ستړي مشي.
طاهر خان خبر خو تاسو واوریدلې د عمران خان د جنا ایوینیو کې د وینا مهمه برخه چې بي تاسو بیګاش په هم په ډی چوک کې تیر کړی دا لاغي تفصيلات پرستو اخلم تاسو نه خو د نننې وینا په اړه باندې تاسو سره تفصيلات دي.
بالکل ګلایا صاحب نکشپا څنګه تیر شو لا هغه خو بیل صورتحال او بیل حالاتو خو سهر دی انتظار باندې په ډی چوک باندې دلته چې کوم کارکونانو چې اوس بعد عمران خان قافله راځي او دی به په مشهد د په مشرۍ کې راځي او دلته بعد دوی د خپل کارکونانو سره د راتلونکي حکمت عملی په اړه باندې خپل خطاب کوي او په هغه اړه باندې به دوی ته خپل حکمت عملی وړاندې کوي چې مخکې به څه کوونکي وي څنګه پکې کی او څه د دوی فیصله ده. خو دلته مونږ وکتل چې په ډی چوک نه اول جنا ایوینیو یو ځای دی د سنتورس مال سره لږ چې را مخکې را تیر شي په دې ځای کې دلته د کارکونان چې کوم د سره په کافلې کې را روانو هغه ته په کنټینر ودرېدو او هلته د خپل خطاب خپل تقریر خپل وینا وکړله او په هغه وینا کې د غټه خبره دغه وکړله حکومت ته دغه وویل دغه دړکه ورکړله چې شپږ ورځې وخت در کوم کچرته په شپږ ورځو کې تاسو زمونږه مطالبات یعنی دا زر نظر د انتخاباتو اعلان و نکړو نو مونږ به بیا واپس اسلام آباد ته راځو. او دې راغې دلته په ډی چوک کې ډیر زیات شور غوغا او خوشحالي هم جوړه شوله چې عمران خان راغې او اوس به دلته د خپل خطاب کوي خپل وینا به کوي. خو دلته دوی چرالل نو دلته د مریټ هوټل په طرف باندې ګاډي لاړل او کارکونان په ډېر عجیبه شانته حالات کې پاتې شول. دلته اوس په دې وخت باندې هم زه په ډی چوک موجود یم او کارکونان په دې کنفیوژن کې دي چې آیا عمران خان به واپس راځي دوی ته لا یې عمل وړاندې کوي او کنه. دا چې کوم په جنا ایوینیو باندې د خطاب وکړلو په دې باندې بستا ځنې کسان خو واپس روان شول واپس خپل خپل لارو باندې زی او ځنې کسان دلته په ډی چوک باندې چې مختلف کمه شهرات دی روډونه دی په دې باندې ګرځي را ګرځي او ځنې ور سره ډولونه راوړي دي هغه ډولونه باندې دوی خپل اټړونه هم کوي. او
ګوهر میسید پرون تاسو په ډی چوک کې وخم تیر کو او نختی هم بشوی پولیسو اوخ کی بہن کے گیس هم کارولی دی او پدی منځو بنا کی دا پاکستان دا کورونا چارو وزارت د مهمو سرکاری ودانیو امنیت فوج ته هم سپارل دی پدی اړه تفصیلات دی.
بالکل پرون د شپې په دې کې شک نشته دی چې یو ډېر غټ جنگ تیر شو ډېر زیاته شخړه تیر شوله په ډېر غټ توګه باندې د سکیورټي فورسز یا کم پولیس چارواکي دي یا نورې چې کمی ادارې وي د هغې د اړخ نه به په ډېر ګڼ شمېر تعداد باندې چې کم د انسوګیس دي هغې شیلینګ کېدلو او په بل طرف باندې به دا پی ټی آی چې کم پلویان دي د هغې د طرفه نه به کانی په وشتل کېدل او لرګي به ور وشتل. دا جنگ د ټول شپه روانو په دې کې دا هم اطلاعات موږ ته راتلل چې سو کسان پکې جوبل هم شول او هغه معلومات ورستو بیا رامخ کې نشول. خو دلته چې کم صورت حال په دې کې زنانا هم موجود وي د ټول شپه دلته تیر کړله او نرینه هم او مشران هم په دې دمه کې موجود او په دې بنیاد باندې دلته چې کوم یو کنټینر لګیدل په دې چوک باندې چې مهم علاقې دی په هغه ورستو ریډ زون دی پارلیمنت هاوس په پکې د بارنو چارو وزارت په پکې او مختلف بارنو ملکونو
سفارتخانی هم دی. او بالکل ګوهر ډیر زیات مننه او تاسو رو بیا هم راځو تفصيلات بناخلو او د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات مننه. د مشال رادیو اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی دی چې نه به انتخابات اعلان کړي او اسمبلی ماتې کړي او عمران خان دا دعوه لري چې شپږ ورځو کې دنه دا کار ونه شو نو بیا به اسلام آباد په لور راځي. ګور میسید ویناوا چې عمران خان به ډی چوک ته راځي او د ډی چوک نمخې په جنا ایوینیو کې هغه خپل وینا وکړله. جنا ایوینیو او ډی چوک منځ کې لږ فاصله ده دونه نه ده خو زیاتره پلویان په ډی چوک کې ناست دي او دا انتظار کوي د بدل ته راضی او التبا لای عمل ورکوي. خو طاهر خان سره چې موږ سره خبرې کولې نو هغه ویل چې عمران خان د خپل وینا وروسته خپل کور یعنی بنګالا ته رسیدلی دی. د اسلام آباد هلته سی واورېدو او سیده زو کوټې ته. په کوټه کې هم یو سیاسي عمل روان دی. اولته په بلوچستان اسمبلی کې د وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد تحریک نن وړاندې کیږي. ابترین را سره ټلیفون په کرخه دی. ایوب ستړي مشه او سار مو په خیر.
ډېر مننه ګلای
صاحب. ایوب لږ تفصیلات زموږ اوریدونکو شریک کړئ چې د عدم اعتماد تحریک د جام کمال چې پخوانی وزیر اعلی او اغي د عبدالقدوس بزنجو پر ضد یو ونه مخکې جمع کړی وو او نن اجلاس کیږي نو څه تفصیلات دي؟
مننه ګلای صاحب. نن سهار 10 بجې د بلوچستان اسمبلی غونډه چې د قائم مقام گورنر جان محمد جمالی راغوښتي ده او په دې غونډه کې به د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په ضد چې دی تحریک عدم اعتماد وړاندې کیږي. دا تحریک عدم اعتماد پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او د پاکستان تحریک انصاف صوبائی پارلیمانی لیډر سردار یار محمد رند او پر دې باندې د عوامی نیشنل ګوند پارلیمانی لیډر اصغر خان سګی تر څنګ نور 14 غړو چې هغه د دقت کړی وو او دوی جمع کړی وو. نن چې کله دغه تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې شي نو پر دې باندې چې کوم مورکین دي یعنی چې دا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی دي هغه به پر دې باندې خبره کړي په اسمبلی کې به بحث کړي او دوی به د دې تحریک عدم اعتماد په اړه د خلکو پر حکومت مطلب چې دوی کوم تورونه لګولي دي چې هغه په امنامان کې پاتې راغلی دي یا چې کوم ګراني ده یا بیروزګاری او کرپشن زیات شوی دی په دا خبرې به کوي. نو د چارواکو وینا چې د پیوونی دننه کې بیا پر دې باندې رای شماري کیږي او د کوم چې تحریک عدم اعتماد کوم غړو چې د تحریک عدم اعتماد راوړی دي هغه به هڅه کوي چې خپل غړي پوره کړي او
چې دی د مهم مننه ایوب تفصیلاتونه خوشحاله اوسئ او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. څنګه تاسو واوریدل چې په بلوچستان کې هم د وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد تحریک نن وړاندې کیږي او په دې بحث کیږي. په دې اړه څه تفصیلات مخې ته راځي اوریدونکو تاسو سره به شریکو. مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
دا مشال تر څنګ اوسئ. دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال لیته تاسو غوګی په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبیا شاهد په احتساب قامي ادارې کې یو لیک جمع کړی دی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت پر ضد جلسو او لارینو لپاره سرکاري وسایل کاروي. صوبیا شاهد په لیک کې له نیب څخه غوښتنه کړې چې د سرکاري وسایلو کارولو په اړه پلټنې وکړي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي دا تورونه ردوي او وایي چې دا ګوند غړي په خپلو پیسو جلسې کوي او د هلیکاپټر کارولو خرچې هم صوبایي حکومت ته ورکړي ده. تفصیل شبیر احمد جان پر رپورٹ کې ورو.
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پر ضد لانگ مارچ لپاره پیښور ته سره د مرکزی قیادت څو ورځې وړاندې راغلی وو او د مئی په 2 پیښور وزیر اعلی هاوس کې د دغه لاریون اعلان هم کړی وو. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي اسمبلی یو غړی صوبیا شاهد په خیبر پختونخوا کې د نیب یا قامی احتساب محکمې ته خواست کړی دی چې د 13/5 راسې عمران خان د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل او مشینری د خپل ګوند د جلسو لپاره کاروي نو باید د دې پلټنې وکړي شي. پیښور کې خبريال عرفان خان چې په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو خپل خبر خپور کړی دی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د 13/5 نه د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت چې د هغوی تعلق د پنجاب د سند بلوچستان او د ګلګت بلتستان سره دی هغه راغلی دی او د پیښور سیول آفیسر مس کې پاتې کیږي. دا هغوی څومره اخراجات دي هغه د سرکاري وسایلو نه پوره کیږي گاڑو استعمال ہم دے دغه بنیاد باندھے مسلم لیگ نون رکن اسمبلی صوبیا شاہد بی بی ڈائریکٹر جنرل نیب خیبر پختونخوا تے درخواست ور کو او هغه مطالبه کړی دا چې پخوانی وزیر اعظم خیبر پختونخوا وسائل چې دین هغه ډیر بے دردی سره استعمال د وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم ہیلیکاپٹر دے هغه هم عمران خان صاحب استعمال کم چې دغه اختیار نه لري او دا کار غیر قانونی دی.
صوبیا شاہد چې پختونخوا نیب کې دغه خواست جمع کړی دی په درخواست کې زیاتوي چې نه یوازې د پارټۍ مشران بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سوشل میډیا چلوونکي غړي دي او د نورو صوبو نه راوستي دي د هغوی هم ټوله خرچه د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانې نو چتوي. خو دغه ټوله خبره په اړه مو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار بیرسټر محمد علي سیف او بیا نورو صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅې وکړې خو د لنګ مارچ د مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. خو بیا د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي مشال لیړو ته وویل چې د هلیکاپټر خرچه د ګوند مشرانو حکومت ته ورکړه ده او بل دا چې دوی ټول هر څه په خپل خرڅ کوي نه چې د حکومت پیسو
پیمنٹ کړی په ریکارډ باندې موجود دی. دا د راشي ودی ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دی او خلک په پیسو باندې جلسو لرونه پتی شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړی دی. زما په خپل روان مو په خپل باندې چې کم دی هغه خپل روان چې هغه ما روان کړی دی. ما سره یو سرکاري وسایل نشته دا ټول مونږ په خپل کو کنه ملګان پیغان په جنرال سر سره سکیورټي وي او عمران خان سر سره کم سکیورټي وي او هغه سکیورټي دی چې دا خپل ګرین بک ورکړی دی.
دا دمدنا چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن یعنی 15 مینا د اسلام آباد په لور د مرکزی حکومت خلاف لانګ مارچ له پیښور پیل کړی دی چې ورسره د ګوند مرکزی قیادت نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په شمول ټول حکومتي غړي هم د قافلو په شکل کې روان شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو تاسې غوږی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنو اړیکو کمیټې مشر د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي دا څرګندونې کړې دي. ګیګری میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی دا خبره پرون د آزادې اروپا آزادې راډیو د خبر له مرکزي څنګه سره په مرکه کې وکړه. د کانګرس یو بل غړي آزادۍ راډیو ته وویل چې د داسې وضعیت چې اوس افغانستان سره مخ دی پلوي نه و. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې که طالبان د دوحې موافقه ته درناوی ونه کړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نو موږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. دې موافقې همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې وغوړولې خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو خو نه له قید او شرطه پرته. طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دې لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
د مشال ریډیو د پنځم به یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسنی مو بجو
روختیا او درملنا
پا یو بجا
پام کوا
پا دونی مو بجو
سروی
پا درینی مو بجو
هارون بچا هنری گڑی
پا سلورو بجو
مشال لري تاسو غوږی طالب چارواکي وای د یوی دودیزی لوی جرګې تابع نسی د طالبان یو چارواکي باختر دولتي اجانس ته ویل دي چې د لوی جرګې رابلل لپاره ایبا یو کمیسون جوړ شي تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوی شورا د جوړولو یادونه کړې و د سیاسي چارو ځینی شنونکي وای د یوی لوی جرګې چې د ملت حقيقي استاد پکې ګډون ولري جوړې دي شیاو د طالبانو د مشروعیت د ستونزې لکه مول سره به مرستې هم وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشر هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولي، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دا ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوالو لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسه چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم په یو ترافیکی پیخه کې تر ژوبلېدو وروستو دا مهال په کټ پروت دی. هغه د خپلې درملنې په چارو کې له حکومت او هم د خپلو سندرو له مینوالو د مرستو غوښتنه کوي. د شبنم په څیر د صوبې نورو اړمنو هنرمندانو هم وخت په وخت له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکی وای دوی د هنرمندانو د خیر ښېګړې په نوم ځانګړي پیسې لري او زر ده چې یو کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړېدو وروسته دا مرستې حاجتمندو هنرمندانو ته ورسوي. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې اورو چې د جلیل شبنم په یوه ټپه پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د نوخار جلیل شبنم د سیمې د یو نومیالي ولسی سندرغاړي په توګه پیژندل کیږي. نوموړی د مې پر 12مه هم په نوخار کې د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو. په یو ځایي روغتون کې تر عملیات وروسته شبنم د مهال په کور کې بستر دی. هغه د مې پر 15مه مشال رډیو ته وویل د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري. نوموړي له همدې امله د خیبر پختونخوا پر حکومت د مرستې غږ وکړ.
پول لاندې پرېوتم نو د هغې سرزما د الله سوده خپکې اډوکې مات شو. هغه اپریشن هم خبردار چې پکې وشو په دې خپکې راډونه ولګول په دې لاس کې خبر پته لګي چې څه لګولې دي. شپږته ورځې زما دلته کور کې وشوې انجکشن یې ماته لګي. ماته په دې نوم کې انجکشن لګولې وې. یو انجکشن په 5000 په 8000 خداسې نورې دوایانې لکه ماته لا حساب کتاب نه معلوم چې څومره پیسې خرچ شوې دي. خاص کر زما د حکومت نه خبردار چې دا ګیله شوې ده. حکومت په دغه وخت باندې اعلان کړی چې زه د څومره خبردار چې اخراجات دي موږ د خپل طرفه کوو. ځکه د حکومت په دې خبرو باندې څه کېږي دا دومره پیسې چې دی په دې جلسو په دې جلسونو په دې دعوو باندې زموږ د پارټیانې لګي. لکه یو فنکار دپاره خبره دی څه پیسې ورکړي څه دعوه ورکړي نو په دې خو سازم چې هیڅ فرق هم نه پرېوځي.
موږ هڅه وکړه چې د نوخار د خاروال اسحاق خټک تر څنګ په قومي اسمبلی کې هم له نوخاره د تحریک انصاف لوی استازي ډاکټر عمران خټک سره ټلیفوني رابطه وکړو او د جلیل شبنم له ناروغ حالت او د ده له سرګندونې خبر کړو خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټی په نوم د یوې نوې جوړې شوې ادارې یو چارواکي همایون خان د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د کلتور محکمه له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو لپاره پیسې لري. همایون خان چې د هم پیژندل سندرغاړې دی زیاته کړه د یوې کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړولو وروسته به دوی وکولی شي حاجتمنو هنرمندانو ته مرستې ورسوي.
د آرټستانو د مرستې لپاره یو فنډ کریئټ شوی دی چې کم کس نه جوړی هغه بیا د مرستې لپاره درخواست ورکولی شي. هغه درخواست یو کمیټي چک کوي. په دې کې څه شرایط دي؟ هغه کې یو شرط دا دی چې دا چا سالانه آمدنی چې دا د 9 لک روپو نه کمی. دویمه دا چې دا غي جائیداد نه په خپل نوم باندې. نو هغه آرټستان او څوک چې بیچاره دي یا کمزوري شوی دي دا وی هم مرسته کوي شي. د علاج په مت کې 6000 روپۍ هم ورکول شي او دا غي نه علاوه کوم علاج غوي وکي دا غي کاغذونه جمع کړي د درخواست سره نو هغه پیسې پکې هم ممکن دي. کوم آرټست په دې وخت کې سمدستي دغه مرسته پکاري نو سو پور چې کمیټي نه جوړه شوی دغه چې راشي ریسنتلی دغه ترانسفر شوی د اتورټی ته او چې کمیټي جوړیږي سر د کې بسلور آرټستان سلیکټ کیږي چې کوم په دې کمیټه کې موجودي هغه بیا د دې آرټستانو انډورسمنت کولی شي ویلې بشي چې دا بالکل اوتنټیک آرټست دی. نو چې سو پور د کمیټي ریکمنډیشن نه شوی نو دوی خپل طرف نه چک نشي ورکولی.
55 کلن جلیل شبنم درې زامن او یو لور لري. دیوای سلویخت کاله پښتنو ته سندرې وویلې او له همدې عمله له هغوی تمه لري چې تر خپل وسه به د ده د علاج معالجې په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
زه خیر نه غواړم ته چیرې به تاسو مال خیر راکړي یا که تاسو زکات استلی مال راکړي. نه 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 د دې قوم لپاره ما څه کړي دي د قوم ته پته ده. زه قوم ته صرف د مینې د خاطره دا وایم. لکه نن زما بچی بیروزګار دي ټول ماته ناست دي. زما تقریباً بدری میاشتې لکه پکټ باندې بئی لکه ماته وي ته وو سکار نه کې خوځې بنا بل څه بنه کې. زما صرف قوم ته دا دغه هغه مخیر حضراتو ته چې څوک ما سره مینه ساتي زما پن خوښي نو که هغوی ما سره په دې موقع باندې لږ لږ امداد هم وکړي نو هغوی په هیڅ نه کېږي او زما به په ډېر څه خبر دلته کې ټیک شي.
د نوخار یو بل پیژندل سندرغاړی بختیار خټک چې جلیل شبنم له نږدې پیژني وایي له نوموړي سره د سمدستي مرستو لپاره به د خپل هنرپال ملګرو تر څنګ پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړي.
هنرمندان دپاره په قاعده توګه مانې ادارې شته دی موجود دی. هغې دپاره په دې مت کې فنډونه هم موجود دي. ځکه دا د دې خبرې هم تقریبا 14 کاله وشو چې د انډومنت فنډ خبره مونږ کوو چې 50 کروڑ روپۍ د هنرمندانو دپاره پرتې دي خو هغې دپاره سیستم تر دا دمه پورې نه دی فعال شوی. په ذاتی حیثیت کې کور ته به هم ورشو خلکو نه به هم غوښتنه وکړو خپل مرسته به هم وکړو حکومتي چارواکو ته به هم خواست وکړو چې زر تر زره آی سره مونږ لاس په لاس ښېګړه وکړو دی په مونږ باندې حق دی.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیو وخت په وخت خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهرې کړې دي. د صوبې تیر حکومت چې تحریک انصاف پرویز خټک یې اعلی وزیر و د اړمنو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو یو پروګرام پیل کړو چې د یو کال تر چلیدو وروسته ختم شو. تصویر اوسنی حکومت د خیبر پختونخوا ډیزرونګ آرټسټ ویلفیر انډومنت فنډ بل 2021 په نوم یو قانون له اسمبلی منظور کړی دی. د سندرغاړي او د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټي د یو چارواکي همایون خان په خبره زرد چې د دې قانون پر رڼا کې له اړمنو هنرمندانو سره د مالی مرستو چارې پیل شي.
د مشال رډیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوی تاسې غوږی د پېښور پوهنتون کې د مئی په 24مه یو درې ورځنی ادبي میله پیل شوې ده. په دې کې د مختلفو سیمو نه زده کوونکي ګډون کوي. په دغه میله کې موضوعاتو محدودیتونه نشته، بلکې د ادب، تاریخ، کلتور، فولکلور او د په شمول د نرخزیانو د مسلو په اړه هم بحثونه روان دي. د پېښور د تعلیم او څېړنې په مرکز کې څلور حالونه د دغه میلې لپاره ځانګړي شوي دي چې هر حال کې درې درې پوهان ناسوي او مخامخ ورته زده کوونکي یا اوریدونکي ناسوي او پر یو موضوع بحث کوي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پېښور ادبي میلې نه استفاده کوونکي وایي دوی ته د ځینو موضوعاتو د زده کړو ترڅنګ دا هم معلومه شوه چې ادبی میله څنګه وي. د مې په 24مه پېښور پوهنتون کې د تعلیم او څېړنې څانګه کې شروع شوې دغه میله کې هیڅ یو موضوع محدود نه و. د کې په صحافت، سیاست، تاریخ، فن او تر دې چې د نرخزیانو لخوا هم په کلکچر ورکړل شوې او د پوهنتون ګڼ شمېر زده کوونکو نه علاوه د لرو سیمو نه ورغلي خلکو هم پکې ګډون وکړ.
زما نوم راحید الله دی، د مومند ایجنسی سره زما تعلق دی. زما به دا بھرپور کوشش وي چې زه به د دې ځنه آیډیا اخلم، نوې خیالات بوړم. ان شاء الله هلته لکړو کالج دی، کغون کالج دی، زه به خپل بھرپور کوشش کوم چې زه هلته دغه حساب له خپل ایونت ارګنایز کوم دغه سټوډنټانو لپاره، دغه خلکو لپاره، چونکې هلته نه د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی ما چې 3 یا 2% ورته وي په سو کې هغه دی.
دغه ملي په موضوعاتو باندې پوهان هم ځینې د لرو سیمونه ولې ځینې د پېښور دننه د پوهنتون استادان هم وربلل شي. څلور حالونه او یا تلارونه دي چیرته چې درې درې پوهان ناست وي، مخامخ کورسۍ لګېدلې وي. د یادې ودانۍ نه بهر په لوی چمن کې بیا سټالونه لګېدلې. سټالونه یا د تختو د پاسه وړو دکانونو کې کتابونه، آرټ یا فنپاری معنی په ګوتو لیکل شوي نمونه، د لرګیو نه جوړ شیان او نور هم پراته وي چې خلک ورځي، ځینې ننداره کوي او ځینې پکې دغه شیان په بیا اخلي. د پوهنتون زده کوونکي زیاتره د پوهانو لیکچرو لورتل چې غوښتلې څنوي زده کی.
انیسا زیب، زدل ته ټول سټوډنټ، ټول مشران، کشران ټول انوایټ کوم. زګه چې دلته کې ډیر انفورمټیو سیشنز دي زمونږه د کلچر باره کې، زمونږه چې کوم فوک سټوریز تیر شوی دي داغه باره کې، او نه مونږ مخ کې سکول پکار دي هغه باره کې ډیر انفورمټیو سیشنز دي. زه دویم چې ټول راشي دې شه نه خبر شي او پدې پترو به مخپختانه چې دي مخ کې بزي.
دا میله د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پوهنتون د دغه څانګې په مرسته شروع کړي چې د یادې ودانۍ مخامخ یونیورسيټي روډ اړخ ته لوی دیوال لې تور رنگ ورکړي. دغه دیوال د بلیک بورډ یا تورې تختې پر رنگ استعمال کې هم راوسته چې اوږدوالی 250 فوټه دی. د دیوال مقصد دا چې هر څوک چې دغه میلې لورځي په دیوال ځینې شعر، نثر او یا نور هم ولیکي او کې یو څوک تصویر جوړول شي هغه هم پی جوړ کړي. نو په دیوال هم رنگ رنگ لیکل شو چې زینو پکې ټوکې هم لیکلې وي او زینو پکې بیا د ټوکو ټاکلو انزور نه جوړ کړو. د اسلامي کالج پښتو څانګې استاد ډاکټر زر محمد څنګر په دغه ادبي میله کې د پوهانو سره ناستو چې په فولکلور باندې یو غنټه لیکچر ورکړ. مشال ریډیو ته وویل
مونږ زموږ شاګردان چرته چې تاسو پروګرام کې، سیمینار کې، کانفرنس کې، نو دوی مونږ باقاعده لیږو چې لاړ شي دوی هلته خبرې زده کړي، چل زده کړي، هنر زده کړي، لوی خلک وویني دوی نه چې دینو لکه دا هنرونه زده کړي.
د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دغه ادارې لخوا ویل شوي یو سل څلوېښت نه زیات پوهان به په مختلفو موضوعاتو لیکچر ورکوي. څلوېښت نه زیات پینل ډسکشن یا د بحث او مباحثې محفلونه به کېږي او دغه میله به د مې تر شپږویشتمې پورې جاری هم وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگیے مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه دا او تاسی څنګه رپورټونه واوریدل هر څه تاسی منګ او پلمړی سر کې تاسی خبر کړل چې کم کم حالات یو به په ځانګړي توګه باندې په اسلام آباد کې کم حالات وو د لانګ مارچ په اړه باندې پاغیم تاسو خبر کړی او تاسو رمجمنه کړی چې په روانه غړي کې و تاسو د چم گاون حال هم راټولو او یو څو سندري هم دراورو پنځلس منټه را سره دي نو دې کې کوشش کوو چې تاسو را سره ملګری خبر اعلان خبرې وکړي او کوشش وکړي مهرباني وکړي چې خبر را سره شریک کړي نو وخت هم ضایع نشي او موږ هم خبر شو تاسو د حالاتونه او د دې ترڅنګ سندري و هم دروابرو نو زموږ د ټلیفون شمیرې سپدې ټول دي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
مشال لوی تاسې غوږی سلام پښتونخوا خبرونه دا او څنګه تاسو سره مجمنه کړې وا چې په دې خبرونه کې ملګر خبران سره خبرې کوو. یو ملګری خبریال دا سره دی. السلام علیکم سلیم شه. السلام علیکم سلیم شه. غالبا خاموش ټلیفون دی ملګری خبریال. السلام علیکم څنګه زما ورور اخی څو خبرې کوې کم زینه د مشال رادیو درنو اوریدونکو ټلیفون وکي نو د رادیو غږ چې دی هغه لږ شان ټیټ کوي نو تاسو ته بیا اندازه وږي چې تاسو ټلیفون لګېدلی دی تاسو خپل آواز ته غوږي. خیر دی هغه هم تاسو باندې زه واورم خو خبر راسه شریک کوي نو خوند به وکي او موږ به هم خبر شو. یو ملګری خبریال له سره دی. السلام علیکم.
هاجي
بخیر علی ستړی مش ستړی مش.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګولایا تاسو ته پروډوسر ته ټولو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه کوم.
خیر اوسې خیر اوسې خیر اوسې. ځان ته معرفي کو که خبر د سری یا غرس شریک
کا. سمر ګول ورګزې خبرې کوم د خپل ورګزینه.
ها سمر ور خبر
خبر خدای جی ګولایا صاحب کنه دلته د کوم د غری د د ډیسپلی سنټر دلته لکه جوړ شوی دی کنه لکه چا ووټ موټ غلط لاړ دی نو غاده د خپل ووټ مطلب دی چې بل غلط سټیشن ته لاړ دی غاده را بدلوي نو خپل غاده په خپل شانتي کار صدا په کپی راوړي او کوم ډیسپلی سنټر دی غته ته به ځان رسوي مې دا خبر شریکم تاسو پر ګورونو خل ډیر ووري خل خبر شي کنه.
ها بالکل.
ها
صحیح ده. بالکل ډیر زیات مننه. خوشاله اوسې او د ځان خیال ساته. د عرفان کمال پغه کې د یو سندره ده او زمونږ د قدرمن اوریدونکو او شاعر ظاهر بنگش شاعری ده نو دا به لکشن وورو بیا تاسو سره خبرې کوم.
شان د گل پشان ځواني دا د دنیا جون پمې مثال لکه باران دی بور پاتی ده هر چازل کی ارمان دی سوچ پیو کا بور دا دنیا فانی دا پاتی هر چان دا گل پشان زوانی دا دا دنیا جن پا مثال لکه باران دی بور پاتی ده هر چازل کی ارمان دی د دنیا جون په مثال کا باران دی ور پاتی د هر چا زړه کې ارمان دی سرا لخبر مخ کی منڈ پیدا نکڑی دا کسی خوب بیا گٹستا او نکڑی او زار 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 دا دنیا کی چی چاکڑی چاہتا صبر دے دا ہو گزار پشان لکد قبر دے بیائی ہر یو کار مضبوط لک سندان دی بور پاتی دا ہر چازڑ کی ارمان دے سوچ پیو کا بور دا دنیا فانی دا پاتی ہر چان دا گل پشان زوانی دا دا دنیا جن پا مثال کا باران دے بور پاتی دا ہر چازڑ کی ارمان دے دا دنیا جن پا مثال کا باران دے بور پاتی دا ہر چازڑ کی ارمان دے ثواب دی آئی نہ ہوں دا او ہر مخوم کتاب دے کتاب نہ لکھے دے ڈگ دی دا ورا شخر نشی پہ تو یا نکھڑے خورا او زار 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 تا نجار شما دا ہر سڑی صفت کڑا تول کارونا دے دا جون پا صفانیت کڑا جون تا گور چس پر لی دیک خزان دی بور پاتی دا ہر چازڑ کی ارمان دی سوچ پیو کا گور دا دنیا فانی دا پاتی ہر چان دا گل پشان دوانی دا دا دنیا جون پا مثال کا باران دی بور پاتی دا ہر چازڑ کی ارمان دی دا دنیا جن پا مثال کا باران دی بور پاتی دا ہر چازڑ کی ارمان دی دخلی دا سو خبری شی خوشال بکی او منی دل بری گنی بیا بدی را نسی لگ ریوانا تو کی ندی دا قیامت پور زیانانا او زار 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 پیدا کڑی دی ہر سوخ دے خپل رنگ سوخ کلی دی کخ کلی سو بدرنگ
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی ملګرو خبرونه سره خبرو ته ادامه ورکو نو ګورو یو ملګری خبريال سره السلام علیکم سلیم مشه السلام علیکم سلیم مشه رو راستلیم مشه السلام علیکم په سلام دې ستړی کړم ملکه ګوره غالبا دې رور لاین کته شو ډې سلامونه می وکړل غالباً چې आवाज نو ورتلو خو یو بل ملګری خبريال دا سره السلام علیکم
وعلیکم السلام ګلایا صاحب تاسو ته د ماشال ټولو درنو مینوالو ته سلام د شمالي وزیرستان خاصتا سیمه رزمکړه ناصر وزیر در سره یم
ناصر په سلامونو ډیر ستړي شو مخه خبر راځي شریکه
خبر ادا گلایا صاحب چې سو ورځې مخکې ما د مشال رادیو سره یو رپورت شیر کړی و چې کوم شخیمار احتجاجن د پولیو څخه بایکاټ کړی.
بالکل
د بایکاټ وجہ دا و چې هلته یو سرکاري هاي سکول د هغې کې استادان ډیوټیان نه کوي، نو په دې وجه موږ د احتجاج کړو. نو پرون د سب ڈویژن رزمک چکم اسسٹنٹ کمشنر دے جناب عثمان جلانی په قیادت کې یو وفد راغلی و چې په سیول او عسکری چرواکی دواړه موجود وي. نو د شخیمار کوم سره جرګه وکړله او د شخیمار کوم چې څومره مطالبه وي هغه په ریټن فارم کې دای ورته ولیکل چې ان شاء الله په هفته کې دننه نه به دلته کې کوم استادان ډیوټیان نه کوي هغه به حاضر شي، او مطلب درې سلور نور استادان دي چې هغه نمونه واخیستل چې هغه مونږ مطلب اضافي د سکول ته لکه هغه منظوري شوې ده. نو د خلکو سره خبرې وکړلې چې ستاسو څومره مسلې دي، انشاءالله دغه به زر نه زر حل شي. خو تاسو مهرباني وکړئ خپل چې کوم دغه پولیو بایکاټ مو کړی دی دغه مطلب د نیکسټ کمپین لپاره ملتوي کې، چېرته ستاسو مسلې حل نه شولې بیا مطلب مونږ به ستاسو نه شکایت نه کوو او مونږ به هم ستاسو سره په دې احتجاج کې شامل وو.
په دې باندې مونږ بیگم هم یو رپورټ هرن بچا کړی او په دې کې
چار بالکل یا صاحب دا غیز ټول مطلب چې څوم د کلی علاقې د شخیمار ورزال خیل او ټوټه د تاخیل ورسره نور کومونه دی غیز د مشال رډیو ډیره زیاته مننه وکړه او ډیره شکریا یا دا کله په سپیشل د بشیر غواخ صاحب او د فرخند اسد بیبي د بچاجی صاحب. نو زنن په دې خاطر راغلم چې کلیوالو چې د ټول کوم د طرفه مونږ مطلب د مشال رډیو شکریا ادا کوو چې دوی په دې باندې رپورټ جوړ کړ او زمونږ آواز یې اعلی چارواکو ته ور ورسول او زمونږ د مسالې حل کړل. مشال رډیو څومره جمله سټاف ته مونږ ډیره زیاته مننه کوو چې زمونږ آواز یې د اعلی چارواکو تر غو ور ورسو.
ډیره زیاته مننه، خوشاله او آباد اوسئ.
مننه
ډیره زیاته، ډیر د خپل ځان خیال ساتئ. بالکل ستاسو په خدمت کې هر وخت موږ حاضر یو او د ستاسو سندو مسلو په اړه باندې ستاسو د رادیو دا او د دې د لارې به ستاسو آواز چارواکو ته رسو. په همدې ځای د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه رانغاړو. په بل خبرونه کې به تاسو سره موجود یم. نو په اخر کې د جاوید امرخیل په غو کې دا سندره دروړو.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی سلم نرے نرے خوگی گی سلم نرے 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 خوگی گی تمین ودی پی دے 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 گی nare nare khugi gi nare 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 khugi gi tamayan vadi bele gi tamayan vadi bele gi tamayan vadi bele gi tamayan vadi
tamayan vali pe lege tamayan vali pe lege